ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو دا سهارنی خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د سنبولې د میاشتې 15 د 2013 میلادي کال د سپتمبر له شپږمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د کابل د پرونیو دو خونړیو بریدونو د وروستي جزئیاتو مو هم خبرو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچه په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمېر 20 ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. وروسته له دې چې د اګست له 1 وروسته په تهران کې د بشري حقونو 4 نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچه په سیمه کې د میوان په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمېر 20 ته ورسېد. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې په مجموع کې تر اوسه کومې شمېرې چې له بېلابېلو مراجعو څخه دوی ته رسېدلي دي 20 تنه دي. د په وینا شهیدان شوي او نږدې 10 تنه نور هم ټپیان دي. هغه د چاودنې په اړه وویل
یک حمله انتحاری در واقع کلپ ورزشی صورت میگیره. در گام نخست که شخص مواد انفجاری را در خود جاسازی میتونه و در بین ورزشکارا خود منفجر میکنه. با تعقیب از او زمانی که مردم محل و پلیس و خبرنگارا بر محل حاضر میشن، یک واسطه نو کرولا منفجر میشه.
لومړی چاودنه هغه وخت وشو چې یو ځان وژونکی پر ماښام شپږ بجې میوند کلب ته ننوت. 30 دقیقې وروسته چې خلک او امبولانسونه د ټپیانو د ژغورنې لپاره راغونډ شول، د همدې کلب مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پومپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ لوی درسې جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستاني ساري شاه محمود قریشي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو بیان کې وویل چې پومپیو پاکستاني چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان او ترهګرو او سختریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر فلیپو ګراند په مشرۍ پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. دغه هیئت بهرون په ارکل ولسمشر اشرف غنی سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې. دا پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې له مخې باید افغان کډوال د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر 10 پورې پاتې شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خپل 3 ورځنی سفر په مهال په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدیدېدو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې 4 لس لکه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجرت د اوسېدو د کارتونو مودې نږدې 3 اونۍ وروسته پای ته رسېږي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. بیا هم د پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر. مایک پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. مایک پومپیو پرون ماښام مخکې تر دې چې نوې ډلي ته ولاړ شي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
We made clear to them that, and they agreed, it's time for us to begin.
موږ دوی ته په ښکاره وویل او دوی هم موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې پر خپلو ګډو ژمنو وفا وکړو. موږ پخوا ډېرې خبرې کړي او ژمنې کړي، خو موږ په حقیقت کې نه یو توانېدلي چې عملاً یې پیل کړو. زما او بهرنیو چارو وزیر قریشي ترمنځ، همداراز صدر اعظم عمران خان ترمنځ ډېرې موافقې وشوې. موږ اړتیا لرو چې عملي ګام واخلو. باید په میدان کې ژمنې عملي شي تر څو نتیجې اعتماد او ډاډ رامنځته کړي. مایک پومپیو د اسلام آباد سفر په مهال د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم هیله ښکاره کړه چې او وی ویل چې دی ته خوشبین دی چې له واشنگتن سره به د پاکستان اړیکې بیرته ښه شي. لږ تر لږه سل سورلۍ او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تله. لس تنه چې درې سورلۍ وې او وې عمله تېره ورځ سمدستي وروسته تر دې روغتون ته انتقال شول چې الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. د امارات هوایي چلن په دې الوتکه کې لږ تر لږه 1527 سورلۍ وې. د امریکا د ناروغیو د ساتنې او مخنیوي ادارې ویلي دي چې سل کسه ناروغانو د الوتنې په مهال خل او تبعی لرله. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل شول. وروسته تر دې چې د اګست له 1 را وروسته په تهران کې د بشري حقونو څلور نور فعالان ونیول شول. د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مسؤولې سارالیا ویټسن په یو بیان کې وویل په ایران کې د بشري حقونو تر ټولو مشهوره مدافعین اوس په زندان کې دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو دې ډلې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې سمدستي دا کسان له زندانه خوشی کری. خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونیو دو چاودنو د ټپیانو او د دې چاودنې په ارتباط د وروستو معلوماتو څخه مو خبرو. دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. د انتخاباتو د بهیر ځینې څارونکي وایي که د جعلي تذکرو په اړه د پلټونکي پلاوی بې پرې څېړنې ونه کړي په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون به منفي اغېز وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران او روسیې د واشنګټن له درې پرېکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خپروو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، کابل پرون د دوز چاودنو شاهدو. د کابل په دشت برچی سیمه کې د میوند په نوم د پهلواني کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمیر له شلو اوښتی. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. د ټپیانو شمیر هم نږدې 80 تنو ته رسیږي. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. همدا شېبه له کابله زموږ همکار محمد امین کمالپوري راسره دی. کمالپوري صاحب، د دغه چاودنې د قربانیانو په اړه مو نوي معلومات راټول کړي، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
نوري صاحب سلامونه. د کابل په لویدیس کې د دوه خبریالانو په ګډون شل تنه وژل شوي او لږ تر لږه 80 تنه نور ټپیان دي. د روغتیا وزارت ځینې سرچینې وایي چې د یو شمېر ټپیان وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت نجیب دانش د پیښې په ځای کې خبریالان ته وویل حمله کوونکي انتحاري ورزشي کلب ته دننه شوی او په ځان پورې چاودېدونکي توکي یې چاودولي دي. له کلبه بهر بیا یو موټر بم چاودلی چې د دوو خبریالانو په ګډون یو شمېر هیوادوال ووژل او ټپیان شول. له بلې خوا په کابل کې د طولو تلویزیون مسؤولینو تایید کړه چې خبریالان یو خبریال او یو فلم اخیستونکی په دوهمه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوی د دې دو خبریالانو نومونه سمیم فرامرز او رامز احمدی یاد کړ. په همدې حال کې نه هم ویلي چې په دې پیښه کې لو تلویزیون د خبریالانو سربیره درې خبریالان د خورشید تلویزیون او یو خبریال د یک تلویزیون هم ټپیان دي. د راپورونو پر اساس دا حمله د دشتي برچی په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه شوې. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکونکو د بریدونو د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. نوري صاحب محترم.
بله محمد امین کمال پوری له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو د کابل د پرونیو دو چاودنو په اړه کمال پوری نور معلومات ورکول. دغه دوه چاودنې د کابل په لویدیز هغه سیمه کې شوې دي چې لدی مخکې هم د څو خونړیو حملو شاهد وي. د ډیرو حملو هم مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادش په غاړه اخیستی دی. پرونیو دواړو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلی دی. دغه چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. واشنګټن ویلي دي چې دا ترهګر او وسلوال د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي، نو اسلام آباد باید ژر او جدي هڅې پیل کړي. له اسلام آباد دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په پای کې وشوه او مایک پومپیو به نن په نوې ډیلي کې د سیمې پر سولې او ثبات له هندي چارواکو سره هم وغږیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پومپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نوې ډیلي ته ورغی. د په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره وکتل. د مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګر او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي جدي او دوامدار اقدامات وکړي. پومپیو د پاکستان له نوی سر ریاسم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ د دوی د نوی حکومت په اړه خبرې وکړې او پر هغو فرصتونو وژغېدو چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې سره سمې شي، په عمومي ډول پر اقتصاد، کاروبار، تجارت او پر هغه څه چې موږ ټول پرې پوهیږو او اړتیا ورته لرو چې په افغانستان کې یو سوله ییز حل رامنځته شي. دا په یقین سره چې د افغانستان په ګټه دی، همداراز د متحد ایالاتونو او پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د نوي استازي په توګه وټاکه. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان تل انتقاد کوي، د اسلام آباد په سفر کې له ښاغلي پومپیو سره ملګری و. د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم په دې باور دی چې ښاغلی خلیلزاد کولای شي هم د سولې په برخه کې او هم د کابل او اسلام آباد د اړیکو په برخه کې مرسته وکړي.
ما خوشبین هستم چې با آمدن ایشان
زه خوشبینه یم چې د دوی لاره تک سره به د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د اړیکو ترڅنګ له طالبانو سره د سوریا او پخلاینې په بهیر کې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروغه جوړه کې ښاغلی خلیلزاد وکول شي چې یو مهم حیاتي او مثبت نقش ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس د هند سفر اعلان تیر میاشت وارلمخه شوی و. او تیره اونی امریکا د دې سفر په درشل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته به هغه 300 میلیونه ډالر مرسته ورنکړي چې مخکې اجمنه ورسره کړې و. د دې سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی چارواکو سره تر کتو وروسته خوشبیني ښکاره کړه او د پاکستان نوی سر اعظم عمران خان هم وویل چې دی هیله مند دی. زه خوشبینه پیدا شویم. یو لوبغاړی تل خوشبینه وي. لوبغاړی چې پر میدان پښشتي نو دا فکر ورسره وي چې زه به یې ګټم. جرمنی اژانس د یو ډیپلوماټ په نوم چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي دي چې د اسلام آباد د غونډو خبرې سخت وي او امریکا له پاکستانه وغوښتل چې ډیر ژر په خپله خاوره کې د افغانستان د پولو پر اوږدو د ترهګرو پر ضد لاس په کار شي.
ازادي خبری مجله اوري.
به سهار و بجې او شپاړس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته به وښو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارل کېدو ته کتلې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال خلیلزاد د افغانستان د سولې د استازي په توګه معرفي کړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د 2003 کال څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د اتیای ملسیز راهسي په افغانستان کې د امریکا په بهرنیو پالیسیو کې دخیل وو. د مقالې په باور د افغانستان لپاره د شاغلی خلیلزاد د سفارت د دورې پر مهال له ډیرو مهمو کارو څخه یو دا و چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې د ډیرې هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې زلمی خلیلزاد به په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویل سره نږدې کار کوي. د وال سټریټ ژورنال په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد هم په بیروت کې د امریکایي پوهنتون له زده کړو راهیسي یو بل له نږدې پیژني. لورل میلر چې د 2018 کال تر جون میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د استازي په توګه کار کړی وایي چې د شاغلی خلیلزاد ګمارنه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د قوي پیغام څرګندونه کوي. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې د زلمی خلیلزاد د رول په اړه ځینې انتقادونه مطرح شوي ځکه دی د پاکستان له سرسختو منتقدینو څخه دی. خو د شاغلی خلیلزاد پلویان وایي چې د هر ډول دریځ د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ څرګندوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلی او لیکلی دی د افغانستان د ملي شورا انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي خو د درغلیو د ادعاو او تاوتریخوالي تهدیدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې همداراز هغو کسانو ته پام کړی چې د میزان د 28مې په انتخاباتو کې په نوماندۍ کې پاتې راغلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تخنیکي دلایلو لکه تر 25 کلنۍ کم عمر او یا له دولتي دندو نه لرې کېدلو له کبله تر سلو زیات کسانو نومونه د انتخاباتو د نوماندانو له لسته لرې شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ویلي ناوړه پیښې د افغانستان انتخابات ډېر ضعیف کولای شي. په دې اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوي چې شپږ اونۍ ست ټاکل سوی د ملي شورا او پاته ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسی او تر اوسه د انتخاباتو تخنیکی مسائل نه دی بشپړ سوی.
ازادي رادیو اوري د سهار وبجي او نو لاس دخي کیدون کړي. د انتخاباتو د بهیر ځینې څارونکو وایي کې د جعلي تذکرو په اړه پلټونکي پلاوی بې پرې څېړنې ونکړي په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون به منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس ازادي راډیو ته وویل د خلکو باور د ساتلو لپاره اړتیا ده چې ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې په دقیق او جدي توګه ترسره کړي. یوسف خانزادران نور تفصیل اوروي.
د انتخاباتو ورځ له نږدې کېدو سره د دغه بهیر پر وړاندې را برسره کېدونکو درغلیو د څارونکو ترمنځ هم جدي اندېښنې راپارولې دي. په انتخاباتو د څارویو شمېر څارونکو کې هم د جعلي تذکرو او سټیکرونو موضوع د څېړنې په خاطر د پلاوي ټاکل د خلکو باور د ساتنې په خاطر مهم ګڼي. خو وایي انتخاباتو ته کم وخت په کتو دا ستونزې ممکن د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نېټه به د اغېزې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو نه ګډون یو جدي ګواښ دی او که پلټونکی پلاوی پیپرې توګه خپلې څېړنې ونه کړي په دغې پروسې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه لاړ شي.
ما طرفدار یک بررسی دقیق و مسلکی در عین حال عادلانه ادارات مربوطه
دی وی مونږ د یوې دقیقې مسلکی عادلانه څېړنو په لوي نسبت دی چې دی اول په ملامتولو پسې وګرځي دوی باید له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره پاړی کې کوي او دوی هم اسناد راټولو د انتخاباتو کمیسون په واکې ورکړي ځکه چې دا وخت عام ذهنیتونه ډېر صدمه لیدلی او په انتخاباتو بې باور شوي دي دا په داسې حال کې چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي نظام د بدلون او درای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر باطل اعلانولو وخت ختمېدو سره دوی د مدني سرغړونو ویلې دي د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزی ادارې د دغو تورونو په اړه ویلي چې راټول شوي تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې درای ورکوونکو د نوم لیکنې شپې د جلد کتابونو ورک شوي چې ښایي افشا شوي اسناد دغه کتابونو له ډلې څخه وي له دې ټولو لانجو وروسته جمهوري ریاست دغه د څرنګوالي لپاره یو پلاوی وګمارو چې په دغه پلاوی کې د امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د کمیسون او د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې استازي پکې شامل دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر ویان حفیظ الله هاشمی وایي چې د دغه پلاوی څېړنې روانې دي او ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول حادثه بعد د لامل نشي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات سبوتاش کړي
کاسي
حاضر نشو نکي یک دونم سټیکر جالي د ومنشو دی وای تر اوسه هیڅوک نه دی حاضر شوی چې او جالي سټیکر مونږ تراو خي په دغو انتخاباتو کې په تذکرو د سټیکرو د لګولو پر ځای نور میکانیزمونه هم شته چې مونږ جالي تذکيري ل ډیټابیس څخه او باسو په انتخاباتو کې بل داسې رنگ څخه استفاده وکړو چې خلک بیا ځل رائے نشي ورکولای زه ډاډ ورکوم چې په دغه انتخاباتو کې به درغلې نه وي او سل زلال بخوانو یو حقوق هي وي د خاغلی هاشمی په خبره د پلاوی تر څړنو وروسته کچا درغلې کړي وي عدلی او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن دې پروګرام ورته بیا هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې کوو په تیر بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر او د وزارت لخوا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیل زاد د ځانګړي سلاکار د ګمارنې په رڼا کې آیا دغه نوي خوځښتونه به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ په عین حال کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم وایي چې ډېر ژر به خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي خو طالبان به چې تر اوسه له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې له دغه سیاسي ائتلاف سره چې ډېر غړي د همدې حکومت لوړ پوړي مشران د خبرې وکړي په دې اړه د چارو کارپوهان شک کوي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی عطا محمد نور چې تر دې وروستیو پورې د برخ والی وو او د غرض یو شمیر نور وسنی او د پخوانی حکومت جګپوري چارواکي د دغه ائتلاف مشهورې انتیری دي په دې اړه په بل خبرونه کې په تفصیل راپور لرو خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو ایران او روسیه د واشنگتن لدی پریکړه سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې نږدې درې اونۍ وروسته په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د ایران په ارتباط د امنیت د شورا مشري په خپل وکړي جزئیات د احمد چبر پر پورت کې
روسیه او ایران د امریکا د متحده ایالاتونو تازه اعلان رد کړ واشنگتن ویلی دی چې ولسمشر ډانلډ ترامپ د رواني میاشتې په روسیه کې د ایران په اړه د امنیت په شورا کې غونډه جوړوي د امریکا ولسمشر چې ایران له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونه تورنوي غواړي چې د دې غونډې لارې پر تهران فشار راولي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان سرګی ریابکوف د چهارشنبه په ورځ ویل روسه تر دې چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال لاټومي تړون څخه په شا شوی او پر دغه هیواد خپل بندیزونه له سره لګولي نو که اوس په دې باور وي چې د امنیت شورا نور غړي به د ځان پلوي کوي تیروتنه کوي ریابکوف زیاته کړه چې د سپتمبر د شپږویشتمې غونډه د وضعیت د څیړنې لپاره ښه فرصت دی خو دا ډول غونډې به د امریکایانو لپاره اسانه نه وي بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې ترامپ د امنیت شورا پریکړې نقض کوي او بې ځایه هڅې کوي چې نور هم دې ته رامات کړي چې ورته کار وکړي ښاغلی ظریف تور پوری کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امنیت شورا له محلنې مرشي ناوړه استفاده وکړي او ایران دا خو ستونزو مسؤوله وګڼي چې په منځني ختیځ کې په خپل امریکا او د هغې متحدانو ترسره کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سیشن بی په ماښام اعلان وکړ چې کله امریکا د امنیت شورا محلنې مرشي ترلاسه کړه ولسمشر ټرمپ په خپل د ایران په اړه د دې غونډې ریاست مخته یوسي. ولسمشر ټرمپ او میرمن هیلی بیا بیا ایران د سوریه او یمن په جګړو کې په مداخله تورن کړي او ویلي دي چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون روح نقص کړي ده. واشنگتن د می په میاشت کې د دې تړون بهر شو او پر ایران بندیزونه له سره ولګول، خو روسیا او د دې تړون نور لوري بریتانیا، فرانسا او جرمني نه دي پشا شوي. د دې تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې منلې ده چې خپل اټومي هڅې به راکموي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه ایران نړیوال قوانین نقض کړي او پر هغو عمومي ناکراریو برڼا واچوي چې ایران په منځني ختیځ کې لمن ورته وهي. نیکی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران نړیوالو اصولو ته غاړه ږدي. د تهران د ترهګرو په ملاتړ تورن کړي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. تمره چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران په اړه د امنیت شورا غونډه جوړیږي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نیکی هیلی وویل واشنگتن به پر دې اعتراض ونه کړي چې روحانی عمومي غونډه ته وینا کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانانو شمیر شلو ته رسېدلی. په دې چاودنو کې د طلوع نیوز دوه خبران هم په وژل شوو کې شامل دي. له اویاو زیات ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې د غرض ویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. او لږ تر لږه سل سورلۍ او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تله. تر اوسه پورې د دغې پېښې علت نه دی روښانه.
دا ژوند رنگونه.
زه شریف الله روخان د سولې خبرنده ټولنه کارکونکی.
کتابونه چاپوي؟
بله، و من کتابونه ژباړو چاپوي.
کوم کتابونه ژباړی او چاپوي؟
من اکثریت فوکس په درسي کتابو باندې د حقوقي، اقتصادي، انجینری، طبي دغه کتابو مو زیاتره کار په دغه کتابو روان کړی ده.
څومره کتابونه تر اوسه ژباړلې دي؟
تقریبا موږ په شپږ نوي کې شروع کړې ده. 1400 شپږ نوي کې تر اوسه مو تعداد کتابو 100 جلد ته رسېدلی چې هغه کې 100 جلد چاپ شوي دي او 80 جلد انشاءالله راتلونکي وخت کې به هغه هم موږ لاسته راورسیږي.
ډېر کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې کتاب دومره نه خرڅېږي. هغه خبره چې لس کاله پخوا کېده، آیا اوس هم کېدلی شي چې ووایو چې رښتیا هم زموږ په وطن کې خلک له کتابونو سره علاقه نه لري، مطالعه نه کوي؟
رښتیا هم کتابونه څوک علاقه نه لري. ولې چې کتابو ته تر ننه کار نه وسوي او سولې خپرندې ټولنې دا وغوښتل چې په خپله ملي ژبه باندې چې موږ تاسې پښتو او دري ده په دغه برخه کې کار وکړي او انشاءالله ملای تړلې ده دغه برخه ته چې فعالیت وکړي.
کوم ولایتونو کې تاسو کتابونه پلورئ یا کتاب پلورنځی لري؟
منګه په 40 ولایتو کې فعال نمائندګۍ لرو چې هغه د بدخشان ولایت هم د پکې چلری ولایت، کونړ، نورستان، هرات، دغه سي پکتیکا لری ولایتو بدرته یاد کما، دایکونډي په ټول ولایتو کې منګه فعال اوس فعال حل نمائندګۍ لرو. دا برخه کې بنور هم د لړۍ غزو.
چیرته خلک ډیر کتابونه اخلي؟ په کومه حوزه کې یا په کوم ولایت کې؟
موږ کتابونو اکثریت پښتو دي. په مشرقي کې جلال آباد، کونړ، پکتیا، کندهار، خوست دغه ولایتو کې پښتو کتابو ته ډیر اولیت ورکوي او ډیر کتابونه خرڅیږي.
څنګه ته بیا دغه کاروبار چې کوي، کوم کسان چې لتا سره مصروف دي آیا هغومره مصارف چې په کتابونو کوي هغه ترلاسه کوي کنه؟
من هدف ترلاسه کول نه دي، من هدف دا ده چې موږ د ټولو ځوانانو په ګډه سره ملا تړلې ده چې موږ به خدمت خپل ژبې ته کوو او دا خدمت به انشاءالله خپل هیوادوالو ته رسوو. موږ هدف صرف ګټه نه ده، موږ معنوي خدمت ده چې باید موږ وکړو.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي ده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشتنې غا تاسو پرم چیرات.